السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. په دې خبری مجله کې مو دغه خبری کیسې درته راټولې کړي. طالبان د یو بل شمالي ولایت سمنګان مرکز ایبک ښار ته هم ننوتل.
سمنګان ولایت څو شپې وړاندې د طالب استوالو پلاستیک شو.
له دفاع وزارت هم پوښتلي چې د ښارونو د سقوط لاملونه څه دي.
سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي. سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته رالیږل شوي دي. وحشت او دهشت دپاره
د تاوتریخوالي په همدې څپاند حالت کې سبا قطر کې د سولې په اړه یوه غونډه جوړیږي.
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو همکارو هیوادونو همغږۍ د سولې د پروسې چټکتیا د تاوتریخوالي د ریدو بلنه
سوې ده. او کونړ کې مو له جګړې بې ځایه شوي پوښتلي.
خاوندان به ګیته مړه شو د تک کورونه رانه پاتې شو. دغه شان ډېرالو پیادارو کې روان شي چې ماشومان د وړو بوټنو غرق.
د ماخامنې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د سمنګان ولایت مرکز ایبک ښار طالبانو ونیو. یونیسف وایي د افغان ماشومانو پر وړاندې جدي بشري سرغړونو ټکان ورکړی او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نړۍ د تودوخې خطرناکې درجې ته نږدې شوې. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د سمنګان مرستیال والی تاییدوي چې د دې ولایت مرکز ایبک ښار د طالبانو لاسته ولوید. صفت الله سمنګانی ازادۍ راډیو ته وویل طالبان وروسته له هغه ایبک ښار ته ننوتل چې د ولسي پاڅونوالو مهم قمندان سناتور محمد آصف عظیمي له خپلو شاوخوا 2500 کسانو سره تیره شپه طالبانو ته تسلیم شو. ښاغلی سمنګانی زیاته کړه چې حکومتي ځواکونو تر نن غرمې پورې له طالبانو سره سختې جګړې وکړې، خو وروسته یې د قومي مخورو د غوښتنې او د ولسي خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له جګړې لاس واخیست.
تعداد مردم و مستفیدان تقاضا زیره کردن که شما داخل شهر درگیری نکنین چون مردم جاسوس میشن. باز اینا مقامات بر آمدن خود کشیدن.
سمنگان ده هیواد شپگام لوی خرده چی پا یوه اونۍ کې سقوط کوي. طالبانو له ایبک مخکې د شنبې په ورځ شبرغان او پرون یک شنبې تالقان، کندوز او سرپل ښارونه او له هغه مخکې د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار ونیول. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي ورساج ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. د تخار د امنیت قمندانۍ د امنیت امر نجیب الله فرخاري نن ازادۍ راډیو ته وویل افغان ځواکونو وروسته له دې چې له مرکز تالقان څخه په شا شول د فرخار ولسوالۍ له لارې ورساج ته ننوتل او د ولسوالۍ ونیوله. طالقان ښار پرون د طالبانو لاسته ولوید. طالب وسلوالو د طالقان له نیولو مخکې د تخار ولایت واړه 16 ولسوالۍ نیولې وې. یونیسف له ماشومانو سره د مرستې صندوق وایي چې د افغان ماشومانو پر وړاندې جدي بشري سرغړونو ټکان ورکړی. د ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې نن خپور شو راغلی چې په تیرو 2 ساعتونو کې د کندهار په جګړو کې 40 ماشومان وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. په پکتیا کې 15 ماشومان وژل شوي، 3 ټپیان دي او په خوست کې 2 ماشومان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. یونیسف د وسلوالو ډلو په لیکو کې د ماشومانو د استخدام د راپورونو له کبله هم سخته اندېښنه ښودلې او ویلې دي افغان ماشومان سولې ته اړتیا لري او باید ساتنه یې وشي. بلخوا د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په کندهار او هرات ولایتونو کې پر ملکي وګړو د بیرحمانه حملو په ترڅ کې له زرو د زیاتو کسانو له مرګ ژوبلې وروسته ویلي دي چې د افغانستان د روان وضعیت له کبله سخت اندېښمن دی. مارتین ګریفتس نن په یو بیان کې وویل چې افغان ماشومان، مېرمنې او نارینه هر ورځ کړیږي او په تاوتریخوالي، ناامنۍ او ویره کې ژوند ته اړ دي. ګریفتس پر ملکي وګړو حملې غندلې او د اوربند غوښتنه یې کړې ده. نوموړی زیاتوي چې مرستندوی ټولنې به په افغانستان کې ملکي وګړو ته د مرستو د رسولو هڅو ته دوام ورکړي. له دې مخکې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ټولنو غوښتنه کړې وه چې د جګړو له کبله له بې ځایه شویو افغانانو سره د مرستې په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي. ښاغلی صالح نن په ټویټر په یو بیان کې ولیکل یو زیات شمېر خلکو د طالبانو د بېرحمیو، انتقالي حملو، لوټ او جنسي تیریو له کبله کابل ته پناه وړې ده. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د اسرایلو صدر اعظم نفتالی بنت وایي چې تهران او ایران پلوي حزب الله ډله هڅه کوي لبنان د اسرایلو په مخالفه جبهه کې ودروي. ښاغلی بنت نن د کابینې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې ایران او حزب الله غواړي حتی په داسې یو حالت کې چې په لبنان کې سخت سیاسي اقتصادي کړکیچ روان دی دا هیواد د اسرایلو په مخالفه جبهه کې ودرېږي. بنت همدارا زیاته کړه چې لبنان باید د هغو بریدونو مسؤلیت ومني چې د دې هیواد له قلمرو څخه پر اسرایلو کېږي. د لبنان له خاورې پر اسرایلو د حملو په دوام اسرایلي جنگی الوتکو د روان اگست میاشتې په څلرمه او پنځمه د لبنان پر جنوب بمباری وکړي. برتانیا پر بیلاروس په تجارتي او مالي برخو کې تازه بندیزونه ولګول. دا اقدام د بیلاروس پر انتخاباتو دی او کال د اوختو په لومړۍ ورځ کېږي. د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا مخالفان وایي چې د ولسمشرۍ په پروسګنو انتخاباتو کې درغلي شوې وه. لویدیځو هیوادونو په بیلاروس کې له لانجمنو انتخاباتو وروسته د لوکاشنکا د سیاسي مخالفانو د ځپلو په خاطر له دې مخکې هم د دې هیواد پر رژیم یو لړ بندیزونه لګولي وو او د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې جدي خبرداری ورکړی چې نړۍ د تودوخې یوې خطرناکې درجې ته ورنږدې شوې ده. د کمیټې انسانان په څرګنده په دې برخه کې ګرم بللي. د اقلیمي بدلونونو لپاره د بین الحکومتي کمیټې په راپور کې چې نن خپور شو د ساینس پوهانو په حواله راغلي چې د ځمکې په اتموسفیر کې د مضرو ګازونو کچه هومره لوړه شوې چې د راروانې یوې لسیزې اقلیمي اختلال ته کافي ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې راپور په اړه ویلي چې د فوسیلي تیلو د سوځېدو او د ځنګلونو د منځتلو له کبله مضره ګازونه د ځمکې مری زندۍ کوي او میلیاردونه انسانان له سمدستي خطر سره مخامخ کوي. له دې مخکې په اقلیمي چارو کې د متحدو ایالتونو د ولسمشر ځانګړي استازي جان کیری ویلي وو د ملګرو ملتونو راپور دا خبره ډاګیزه کړې چې اقلیمي بحران به نور هم خطرناک شي او ځکه نو ښاغلي کیری په راروانه یوه لسیزه کې په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 34.2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 35.2. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 38.4. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.2. او جلال آباد اسمان شین، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 9.2.
مخامنه خبری مجلې ته غواګی په دې هله چې وا خوشاله ورځ مو تیر کړی وی. راځو د خبرونه د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، طالبان د یو بل شمالي ولایت سمنګان مرکز ایبک خار ته ننوتلي دي او هلته غنې دولتي ودانۍ د دوی پټکو لاندې کړې دي. ځایي چارواکي وایي چې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دوی داسې پریکړه وکړه چې لخاره پشاشي. لږ وړاندې مې په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې خپل خبریال د تازه جزئیاتو په اړه وپوښته.
سمنګان ولایت څو شېبې وړاندې د طالب استوالو په لاس پکوټ شو. سمنګان مرستیال ولی محمد صفت سمنګانی وویل چې سمنګان هغه مهال پکې ګواښ ډېر شو چې د محمد آصف عزیمی په نامه یو سناتور، پخوانی سناتور او د ولسی پاڅون کوونکو یو قومندان تیره شپه له خپلو 250 کسانو سره طالب استوالو ته تسلیم شول. ته وویل چې د سمنګان د نظامی شورا د پریکړې پر اساس نن سهار د سمنګان زندان څخه د سمنګان د زندان ساتونکو ایپک خار ته راوغوښتل شو او لاغه پس د یو شورش له امله د سمنګان کې شته محبوسین هم په تیښته بریالي شول. د دې تر څنګ تقریبا د سمنګان له درې ولسوالیو څخه کابو 3500 کورنۍ ایبک خار ته راکړه شوې وي. د تیرې دوو اونیو په ترڅ کې د جګړې له امله چې دوی اوس نن ورځ په جګړه کې ګیر پاتې وو او د دې ویل شوي دي چې دغو کسانو ته هم په نننۍ جګړه کې چې په سمنګان ولایت کې کابو 12 بجو د افغان امنیتي ځواکونو او وسله طالبانو ترمنځ ترسره شوي تلفات ورته وستي دي.
بلې، چارواکي دلته د جګړې او تلفاتو په اړه څه وایي؟ داسې ویل کېږي چې یو شمېر ښارونه له مقاومت پرته طالبانو ته په لاس ورځي. دلته په سمنګانو کې نن جګړه شوې ده، د مرګ ژوبلې په اړه څه ویل کېږي؟
لودین صاحب د سمنګان د ولایتي شورا له مرستیال محمد هاشم سروي چې ما خبرې درلودې هغه وویل چې تر کابو 12 یا 12 بجو نن شدید جګړه د دوه نور ترمنځ روانه وه، تلفات به هم درلودل. خو دیوالی مرستیال صفت سمنګني بیا وایي چې دغه جګړه په دې دلیل ختمه شوه چې قومي مخورو لدوی وغوښتل تر څو د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي.
دغه سمنګان باندې له کابله یا مجموع کې د مزار لاره هم سپره ده، مزار باندې هم نن سهار په دهدادي ولسوالۍ کې جګړه شروع شوې وه. طالبانو ادعا وکړه چې ښار ته نږدې شوي دي. د مزار او په ټوله کې د شمال او شمال ختیځو ولایتونو په وضعیت هم لږ زره تم شي.
لودین صاحب، طالبانو ادعا وکړه چې نن سهار چې دوی ښار ته ورننه شوي دي، خو امنیتي ځواکونو د دغه ادارت تله او وویل چې په دهدادي ولسوالۍ تختپل سیمه کې او امام بوکري کلي کې چیرې چې د مزار شریف ښار څخه کابو 5 کیلومتره فاصله لري، له تېرې شپې تر سهار راهیسې د طالب وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ شدیده جګړه روانه وه. له تېرو دوو ورځو راهیسې چې سرپل د طالبانو په لاس سقوط شو، او همداراز تخار ولایت کې لومړی طالبان طالقان ښار ته ننوتل، محبس یې مات کړ، زندانیان یې راخوشې کړل، هغه پس بیا نورو سیمو ته دوی خپل فعالیت وغځاوه او د طالقان څخه تښتېدلي افغان امنیتي ځواکونو فرخار ولسوالۍ همدارنګه نور ولسوالۍ ته چې دوی په تیښته کې وو د دلارې مسجد کې له کمین سره مخ شوي وو او هلته ورته درنه تلفات اوښتې دي، خو دقیق ارقام یې نه دي مشخص. نن بیا په فیض آباد ښار باندې له تېرې شپې راهیسې تر سهاره پورې طالبانو له څلورو نورو حمله وکړه. د بدخشان د پولیس ویان ثناءالله روحانی به وویل چې دغه حمله په غبرګون سره مخ شوې ده او طالبانو ته شدید تلفات ورالولی دي.
زموږ خبریال و چې ویلې طالبانو په شمال کې خپل حمله ګړندۍ کړي، او نن سهار یا نن د غرمې مخکې د سمنګان ښار ایبک ته هم ننوتلې دي. لږ وړاندې مې د دفاع وزارت له ویان رحول احمد ځینې وپوښتل چې د ښارونو د دې سقوط معنا څه کېدلی شي.
د افغانستان دښمنانو د هېواد په بېلابېلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هېڅکله دوی ته د اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه، زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډیر زیات جدي سوی دی، او دغه مبارزه به مو لا جدي انډیوی پر وړاندې رواني. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځ کې دښمن ته اوري، هغه په تیرو شلو کلونو کې بې ساري دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې د تاسو ته او ټول اوریدونکو پښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی یو څه، اما عمق موضوع ته که چیرې لاړ شو، په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي، او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته رالیږل شوي دي، د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت دپاره. په کندوز ولایت کې زموږ هلته کمانډوي عملیات د دښمن پر وړاندې روان دي. په سرپل ولایت کې همچنان، په جوزجان کې هم تېره شپه موږ هوایي عملیات په طالقانو کې هم درلودل، په بدخشان کې، په کندوز کې، او همداراز په سرپل او سمنګان ولایتونو، بیا ما د هلمند او هرات ولایتونو کې درلودل، او دښمن ته سخت تلفات اوښتي.
تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بېساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکاره دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بېساري دي. همدا پرون کندوز او طالقانو سره پل ته طالبان ننوتل. د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړي شوي، جنګیالي زیات شوي، او که نه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
په بېساري توګه هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خواته رالیږل کېدل، هغه هم بېساري دي اوس، او دقیقا د دوی هغه ټولې مدرسې رخصت شوي دي. سره له دې چې د پاکستان د پوځ افسران، د هغوی منصوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې، هغوی هم د طالبان له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي، او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غواړي، درسته چې یو څه پرمختګ به لري، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود، هغه هدف یې ورته مات شوی دی، او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دې هدف مراتب او هغه کوم شی چې موږ تاسو په تصویر کې وزګورو ظاهر د دې ګورو په مراتب ډېر لوړ و.
احمد صاحب ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي. طالبانو څه غوښتل چې ډېر نور ولایتونه ونیسي؟
ډېر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځه وړل، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅکله دوی ته او د دوی ملاتړو ته، که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته در کوم، هغه سلیف صف نه تاسو پوښتنه وکړئ او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرس چې راځي دوباره همغه آدرس ته انتقالیږي.
د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی و چې د روانو جګړو پر عواملو غږېده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم ورځو د سولې اړوند یو راپور ته تمه ده چې سبا د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې غونډه وشي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د یو پلاوي په مشرۍ قطر ته ځي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دې ناستې موخه د سولې پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدل دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
که څه په افغانستان کې د جګړو لمن پراخه شوې او طالبانو پر خارونو بریدونه پیل کړي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم د سولې لپاره هڅې روانې دي. د همدې هڅو په توام تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ هیوادونو ځانګړي استازي، د افغان حکومت او طالبانو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه غونډه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا غونډه به د اگست له 10 تر 12 دوام وکړي. په دې غونډه کې د ګډون په موخه د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان د مرچی پلاوی مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور نادری نن دوحې ته ولاړ شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوری وایي دا ناسته د قطر په کوربتوب او د امریکا او ملګرو ملتونو په همکارۍ جوړیږي.
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو همکارو هیوادونو همغږۍ، د افغانستان د سولې په برخه کې د سولې د پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو بلل شوې ده.
د افغانستان د سولې په اړه په دې جوړېدونکې غونډه کې به د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي هم ګډون وکړي، خو طالبان بیا وایي د ورځې په اوږدو کې به په دې غونډه کې د ګډون او نه ګډون پرېکړه وکړي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالېږلي پیغام کې لیکلي تراسن کو ساتونو به ورستی او یقیني معلومات له ازادي رادیو سره شریک کړي. په دوحه کې د افغانستان د سولې پاړه داسې مهال دا غونډه جوړیږي چې په ټولنیو رسنیو کې بیا د جګړې د زیاتېدو سره هم مهاله قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړل کېدو غوښتنه د یو کمپاین په شکل مطرح شوې ده. د دې ترخوا د جګړو زیاتېدو دا خبرې هم تر سیوري لاندې راوستي او وروستیو کې د افغان حکومت دریز هم د هغې جګړې ضد جګړه ده چې په وینایي پر دوی تپل شوې ده. د همدې لپاره نن جمهور رئیس غني هم له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره لیدلې دي. جمهوری ریاست وایي د لیدنه کې د افغان ځواکونو او جمهوریت د بقا او دوام د ملاتړ ترڅنګ د ولسی پاڅون کوونکو د پیاوړتیا، انسجام او تجهیز په اړه پریکړه شوې ده. جمهور رئیس د ویان مرستیال محمد امیری:
امروز رئیس جمهور بار
نن جمهور رئیس له سیاسي او جهادي مشرانو سره ولیدل. په دې لیدنه کې سیاسي او جهادي مشرانو د نظام او امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ د امنیتي ځواکونو تر چتر لاندې د ولسی پاڅون کوونکو د انسجام او تجهیز او د دښمنانو د ځپلو په اړه بحث او پریکړې وکړې.
فیصله نمودان
د جمهوری ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې غونډه کې د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش په ګډون د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، مارشال عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، محمد محقق، د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ګډون کړی و. دې غونډه کې داسې مهال د ولسی پاڅون کوونکو د انسجام او تجهیز پریکړه کیږي چې طالبانو د 15 خارونو د نیول کېدو دعوه کړي، خو حکومت وایي دې خارونو کې له طالبانو سره مقاومت روان دی. روانې جګړې بیا د سولې پر بهیر هم اغیز کړی او تر ډېره یې افغانان په قطر کې د سولې پر روانو خبرو بې باوره کړي دي. خدا چې د سولې پاړه سبانې غونډه به پایله ولري او کنه هغه پوښتنه چې ځواب یې لاروخانه نه دی.
په موریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر نن دی او پلاوی په مشرۍ دوه ته دي چې هلته سبا د سولې په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې توپیر له تیرو غونډو سره څه دی؟ افغان دولت او په ټوله کې افغانان څه هیلې ورته درلودلی شي؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی استډیو ته وصل شوی. فضلی صاحب، سړی مشي ماخام مو په خیر. د دې غونډې تفاوت له تیرو غونډو سره څه دی؟ ځکه له تیرې غونډې افغان پلاوی یو څه ناهیلې بیرته کابل ته ستون شوی و.
مننه. زه هم خپل سلام تاسو ته او ستاسو د لارې ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. یقینا هم دا غونډه چې افغان پلاوی به نن د ډاکټر صاحب عبدالله په مشرۍ باندې ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله او سره عبدالسلام رحیمی هم دغسې د سعودي وزارت وزیر ښاغلی نادری ملګرتیا کوي او دوی به پلازمینې قطر ته ځي. د دې غونډې توپیر نسبت د تیرې غونډې دغه باندې دا دی چې دې ځل کې د امریکا استازی همداسې د ملل متحد او چین روسیا دغه هیوادونه به هم اشتراک کوي هلته. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې په دغه بد شرایطو کې چې اوس قرار لري دغسې یو غونډې ته ضرورت و او په دې کې نړیوال هم حضور لري چې یو نتیجه به لاسته راوړي انشاءالله.
بله فضلي صاحب، دغه نړیوال تر ډیره هغه استازی دی چې دوی په روسیا کې د تروریکا په غونډه کې هم ګډون کړی وو او هلته هغوی واضح وویل چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا ایجاد یا بیا جوړېدو سره مخالفت کوي. دا ځل د دوی ګډون په څه معنا کېدلی شي؟ ځکه په افغانستان کې کم تر کمه شپږ ښارونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. دوی څومره فشار راوستلی سي عملي پر طالبانو چې طالبان له دې جګړو او تاوتریخوالي لاس په سر شي؟
یقینا څنګه چې د روسیې په قربتو باندې تیره غونډه شوې وه او وسنی غونډه کې به هم په دې باندې باس کیږي چې څنګه کولای شي چې د یو تفاهم د لارې د وسنی مشکل د حل لار پیدا کړي. ډېر باس به پر دې باندې کیږي، یعنی تمرکز به په دې باندې وي چې طالبان ته هم قناعت ورکړي، همدغه رنګه افغان لوري به هم په دې باندې کوشش کوي چې د دواړو لورو قناعت د دغه سیبارونیو هیوادونو په حضور کې واضح وي. ځکه بل در هر وخت و شرایط ډیر نازک دي، لکه څنګه چې تاسو اشاره درلودل چې د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې جنگ روان دی. نو هیله مو همدا ده چې دغه نړیوال په اخلاص او خپل هغه پرت وان سره د افغانستان د وسنی مشکل ته د پای ټکی کېږدي او موږ توقو هم دا ده چې په دغه خاص شرایطو کې نسبت د نورو ورځو یا د نورو جلسو او د دې ناستې توپیر باید په دې کې وي چې د جنګ نړۍ بیخي توده سوې ده، د افغانستان ګور ګور ته رسېږي. نو ښه خبره به دا وي چې نړیوال خصوصا ملل متحد او نور هغه هیوادونه چې د افغانستان قضاوي د نږدې نه چا تاري چې باید دوی جدي توجه
وکړي.
چې بالاخره د
یو لاند پښتنه ورستۍ پښتنه دا چې پاکستان د غونډه کې برخه اخلي او کنه، ځکه افغانستان خو دغه تیرو څو ورځو کې پر پاکستان پلاو را چې د پاکستان کوم استازي پکې حضور لري او کنه چې هلته عملا خبري ورسره وشي.
معلومات خدا دی چې د پاکستان پلاوي به هم هلته حضور لري.
کور مو ودان ډیره مننه د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی و چې په دوحه کې د سبانۍ غونډې پر ارزښت او تفاوتونو غږیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له دوه ورځو راهیسې یو شمیر افغانانو پر ټولنیزو رسنیو یو هشټګ پیل کړی چې له نړیوالو غواړي پر پاکستان بندیزونه ولګوي. اوس مهال پر ټویټر د سانکشن پاکستان هشټګ تر 1,00,000 زیات ځلې کارول شوی دی. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د افغانستان د سولې او ثبات ملاتړ کوي. همکارې مو ملالۍ بشیر دا موضوع تعقیب کړې ده. مهال په سټوډیو کې ده. ملالۍ جان، ستړي مشې، څه دی د دې هشټګ وروستي جزئیات او عکس العملونه ورته؟
سلامونه لودین صاحب، مننه. بلیو د ټویټر او فیسبوک ټولنیزو شبکو یو شمیر کاروونکو په یو هشټګ پیلولو سره پر پاکستان د نړیوالو بندیزونو غوښتنه کړې ده، او دا کمپاین لکه تاسو چې ویل د دوه ورځو راهیسې روان دی. د دوی په باور دا چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د طالبانو اصلي ملاتړ هیواد دی، نو باید له نړیوالو اقتصادي بندیزونو سره مخامخ شي. لودین صاحب، د یوې کاروونکي انجلا احمد دی چې دا هشټګ کارولی او لازادي رادیو سره خبرې کړې دي، د دې غوښتنه به واورو.
دا وایي چې هیوادوالو که بل څه نسي کولی، لږ تر لږه د هیواد پر وړاندې د پاکستان د اوسنۍ جګړې پر ضد دا هشټګ شریک کړي. د دې هشټګ یو بل کاروونکي محمد ذاکر دورانی ازادي راډیو ته داسې وویل:
سانشان پاکستان دل لپاره مهم ده چې جګړه پیسو کېږي. کله چې جګړه امکاناتونه لري، مالي حمایتونه لري، نو طبیعي ده چې هغه جګړه به پخپله درېږي. د پاکستان مالي حمایت، نظامي حمایت، لوجستیکي حمایت او د افرادو برابرول طالبانو ته نن ورځ داسې شوي دي لکه لمر. هر څه روښانه دي. د افغانستان ملت پوهېږي چې دوی طالبان حمایت کوي او دا د دوی حمایت ده چې طالبانو نن په زرهاو انسانان په افغانستان کې وژل دي او نور هم وژنو. سانکشن پاکستان د پاکستان د لاس لنډولو لپاره بهترینه لار.
پاکستان پر دې هیواد د بندیزونو د غوښتنې د هشتګ په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. اسلام آباد وایي چې په قطر کې د سولې بهیر تسهیل کړی او طالبان یې هڅولي دي چې خبرو ته دوام ورکړي. د یادولو وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په دوحه کې پیل شول، خو دواړه لوري په دغو مذاکراتو کې هیڅ ډول نتیجې ته تر اوسه پورې نه دي رسیدلي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم راځو دې ته چې د کونړ ناړې او غازی آباد نه په زرګونو راکډه شوې کورنۍ سختو کړاوونو سره مخامخې دي. دوی په سپیرو خاورو او نشت اسانتیاوو کې ژوند کوي او د ازادي رادیو خبریال ته د خپل ژوند د بدو حالاتو کیسې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
زه د شپې 8 بجې د نرنګ ولسوالۍ د کوټکی لیسې ته راغلم. دلته په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې په ګرمۍ کې بشمیره ماشومان پراته دي او میندې ورته ویخي ناستې دي. دوی له دې ویرې هم شپه پر ځان رڼوي چې بچو ته مار او یا لړم زیان ونه رسوي. 45 کلنه مرحبا د ناړې ولسوالۍ د بری کوټ اوسیدونکي ده. د جګړې او پلاره کې پرې تېرې شوې ستونزې داسې بیانوي:
علی خان په همدې لیسه کې د پرتو کډوالو مشري پر غاړه لري. وایي
زړې جامې چایو جوړه راوړي، د دوه جوړې او هغه موسسې ته ورکړې. هغه مونږ ته راوړل، ما صرف هغو ماشومانو ته هم چاته رسېدلي چاته نه، هغه مې توضیح کړل. نورو اویا 15 کورنۍ په دې یو مکتب کې پاتو کوټو کې پراته یو. په دې کې زموږ هېڅ ګزارم نه کېږي، خو هغه خپل حالات هم صبر کړی او دغه سړک ته پراته یو. خاورو خېږو کې په دوړو کې تاسو حالات ولیدل، نه بستره لرو، نه بالښت لرو، نه کوم بل څه شی لرو.
په کونړ کې د کډوالو او راستنېدون کو چارو مسولین وای لناړې او غزی آباد څخه اسد آباد او جلال آباد ته 9000 کورنۍ راکډه شوې دي او دوی د سروې ترڅنګ د موادو ویش هم پرې پیل کړی دی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل
چې د دې جملې څخه 15500 کورنۍ په کونړ کې مشوې دي. همدارنګه څه کم 4000 کورنۍ چې دي هغه ننګرهار ولایت ته تللې دي. تر اوسه پورې د دغه خلکو سره تر 1200 پامیلو سره د خوراکي موادو کومک شوې ده. همدارنګه د زر کورنۍ سره د غیر خوراکي موادو کومک شوې ده او د 600 پامیلو سره د هایجن کټونو کومک شوې ده. زمونږ هم سروې جریان لري، ترڅنګ سره کومکونه جریان لري.
خاغلی سفیر ته وویل یو شمیر داسې کسان هم شته چې پوخا لخپل سیمو اسد آباد او جلال آباد تراغلی، خو هغوی هم اوس غواړي چې په نوو کډوالو کې نمونه ولیکي او مرستې ترلاسه کړي. د هغه په خبره چې تر اوسه له زرو زیاتې داسې کورنۍ په نخه کړي او د مرستو له لیستې وستلې دي. په کونړ کې په داسې حال کې له ناړۍ او غزی آباد راکډه شوې کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او ورسره د داخلي بې ځای کیدونکو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې ټول اړینو مرستو ته اړتیا لري. دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د عاجل اوربند او د سولې په خبرو د ستونزو هوارې غواړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
لدې سره د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته ورسېدو. په کابل کې د ماخام شپږ نیمې بجې دي. په بل خبری مجله کې زما همکار سلطان محمد سروار ستاسو کوربه دی.